السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم دا یو سات خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کیاوري چې د حکومت اجرایی مشر عبدالله د شنګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف چین ته ورسید او دا هم اوري چې ازادي رادیو تر رسیدلي اسناد خي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپل غوښتنو او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د کړو اقداماتو یو لیک ورسپارلی دی. د نورو مهمو تحولاتو او موضوعاتو په اړه هم رپورټونه او مطالب اوري. د افغانستان او نړۍ خبرونه په سر کې لرو. عصمت ساروان د نړۍ خبرونه وړاندې کوي. ساروان صاحب، د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا دی چې د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي چې د دغه هیواد یو شمېر پوځیان د موسل څنډې څخه وتلي دي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي، او مصري چارواکي وایي چې په سینا ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې د غورځېدو علت دا نه و چې په هغې کې چاودنه شوې ده.
ډېره زیاته مننه. خو په سر کې د افغانستان خبرونه اورو چې ناجیه ساپۍ ترتیب کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په ننګرهار کې ناسرګندو کسانو د یوې کورنۍ اته غړي وژلې. د حکومت اجرایی رئیس به د شانهای سیمه ییزو همکاریو په سازمان کې د تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړې، او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شانهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی. د اجرایی ریاست ویان محجیب الرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اجرایی رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکړي. د وی اجرایی رئیس به په دې ناسته کې د حکومت رسمي لیدلوری مطرح کړي، او له غړیو هیوادونو به له تروریزم سره د جدي مبارزې غوښتنه وکړي، او همدارنګه سیمه ییزې همکاري او اقتصادي پراختیا په اړه به هم خبرې وکړي. روسیا، چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، قرغیزستان د شانهای سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، خو افغانستان، پاکستان، هند، ایران، ترکمنستان او منګولیا په غونډه کې د سارونکو په توګه ګډون کوي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي چې په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه د اړوندو چارواکو سره خبرې کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د کډوالو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په درشل کې وویل پاکستان منلی چې په دې هیواد کې میشت ټول نارجستر شوي کډوال به رجستر کړي. ښاغلی بلخی وویل چې ایران سره یې هم توافق کړی تر څو هغه کسان رجستر کړي چې د اوسېدو اسناد نه لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بهسود ولسوالۍ کې درې تنو ناسرګندو کسانو د یوې کورنۍ اته غړي وژلې دي. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې قاتلین د بهسود ولسوالۍ اړوند د قلای میرزا په سیمه کې د یو کس میلمنو، خو همدغو میلمنو د کوربه کس مور میرمن، څلور لورانې او یو زوی ورته وواژه. خو خوګیاڼي وایي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو لومړني معلومات داسې څرګندوي چې قاتلین د وژل شویو کسانو نږدې خپلوان و. او له بلې خوا د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د داعش ډلې څلور غړي او اووه تنه مشکوک پاکستانیان نیول شوي دي. په ننګرهار کې د 201 سیلاب قول اردو د څلورو ملي و مطبوعاتي مسؤول جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د دوی ځواکونو نن سهار د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د غنیخیل ولسوالۍ په سیمه کې نیولې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له اسمت ساروان څخه اوري.
د تاجکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د سپتمبر په میاشت کې د دوشنبه ښار ته نږدې بلوا چې شل تنه پکې ووژل شول د تاجکستان د اسلامي احیا د منشوي ګوند له لوري تمویل شوی وه. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزیر رمضان رحیم زاده نن دوشنبه په یو غونډه کې وویل له حملې وروسته عامو خلکو د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکاوه، او هغوی ته دا امکان برابر کړ چې له 100 تر 1200 ورځو په منځ کې تروریست ډله له منځه یوسي. د تاجکستان حکومت د سپتمبر د 4 منټې د حمله تور د کورنۍ چارو پر مرستیال وزیر عبدالحلیم نظرزاده پوری کړ. نو موړی وروسته د حکومتي ځواکونو له لوري له خپلو پلویانو سره ووژل شو. د ترکیه دولتي خبري اژانس نن دوشنبه وویل هغو سلګونو ترک پوځیانو څخه چې د عراق موصل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمېر ووتل. د ترکیه د اناتولیا خبري اژانس د راپور له مخې د باشقا له کمپه یو شمېر ترک پوځیان د دغو ځواکونو په نظم کې د بدلون پر اساس ووتل. اژانس له دې کمپه د استل شویو پوځیانو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي او دا یادونه یې هم نه ده کړې چې دا پوځیان ترکیې ته لیږدول شوي او که په عراق کې بل ځای دېره کړی شوي دي. په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کاوه چې د ماري لوپی په مشۍ د ملي جبهې ګوند به د کډوالو څخه د ویرې او په پاریس کې د وروستیو تیروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې ښې نتیجې ترلاسه کړي. د ملي جبهې ګوند مشر پرون خبریالانو ته وویل زما دیموکراسي خوشی شي او نه غواړم چې له رای ورکوونکو سره د ماشومانو په شان چلند وشي او د دوی په منځ کې ډار خپور شي. دا هغه څه دي چې په تیرو شکمنو شرایطو کې څو تنو د کولو هڅه کړې ده. په تیره بیا د فرانسې صدراعظم د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه ونې مخکې ترسره شوه شي اړخو افراطیانو تر ټولو ښې نتیجې ترلاسه کړې وې. در منستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون وویل چې دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. دغه تعدیلاتو تر تصویب یوه ونی مخکې له یوې ملي ټول پښتني ورسته در منستان حکومت له ریاستي په پارلماني بدل شو. د دسمبر د ټول پښتني له نتیجو ورسته در منستان د انتخاباتو د کمیسون ټول غړو په یوه خوله د پریکړه لیک تصویب کړ. دا کمیسون همدارس په دې ټول پښتنه کې د منظمو درغلیو د موجودیت په اړه د ارمنستان د ملي کانګرس د اپوزیسیون ګوند اډ اوی رد کړی دی. مصری چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکه په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړ او داسې کومه نشه نه ده موندلې چې الوتکه دې د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. د مصر د ملکی هوایی چلن وزارت نن په یوه خبر پانه کې وویل د تخنیکی څیړنو کمیټې تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي موندلي چې په پیښه کې دي غیر قانوني مداخله شوي وي یا د تروریستانو په کلاس لرلی وي. البتکه د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې پیټرسبورګ ته روانه و چې د سینا پر ټاپو ولبدا او په هغه کې درسته 240 سپاره کسان ووشل شول. روسی او لویدیزو چارواکو ویلی چې البتکه د بم د چاودنې له کبله لویدلې او په مصر کې یوې میشتې سختري زیدلې چې له اسلامي دولت یا داعش سره تار لري د دې پېښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ل ازادي رادیو نامو د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم. کابل د تودو خیل وړ درجه یول سټیټه منفی سلور اسمان شین. کندهار هم اسمان شین د تودو خیل وړ درجه یول سټیټه منفی شپږ. هرات د تودو خیل وړ درجه یول سټیټه منفی درې اسمان سایسبریس. مزار شریف اسمان شین د تودو خیل وړ درجه یول سټیټه صفر کودل شوی. جلال آباد د تودو خیل وړ درجه تلس سټیټه منفی درې اسمان شین. ګردیز هم اسمان شین د تودو خیل وړ درجه سلور سټیټه منفی شپږ کودل شوی او په پای کې بامیان د تودو خیل وړ درجه منفی درې سټیټه منفی یول اسمان شین کودل شوی دی.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی او د چارو کارپوهان وی چې د اقتصاد له نظره دا غونډه د افغانستان لپاره اهمیت لري.
د مونږ اجرائیه رئیس کله چې له دوه تام طرف نه هم مدیریت سره د دوی جلب توجه کی.
ازادي رادیو تر رسیدلي اسناد خي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپل غوښتنو لپاره یو لیک ورکړی دی. په دې اړه د چارو کارپوهان او د افغانستان د حکومت چارواکي مختلف نظرونه لري.
علني اوس موږ وینو چې موږ دښمن هلته موجود ده. مهمه خبر دا ده چې اول دوی باید له منځه یوسي تر څو پورې زموږ حالات نورمال شي.
په روانه خبری سات کې دا هم اورئ چې د نیویارک ټایمز رسپانې یو ریپورت وایي د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزی رول ترسره کوي. دا ملي وفاق ګوند وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورن کرخه د دوړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ده او پر یاده محصله مسأله بحث کول د افغان ولس صلاحیت ده نه د حکومتونو. دا نور ریپورتونه سربیره دا هم اوري چې په خوست کې د عایداتي ادارو چارواکي وای کچېرې امنیتي ادارې د دې ولایت په سرحدي سیمو او خوست ته په غزیدلو فرعي لارو کې د عوایدو د تیښتې مخه ونیسي په داخل کې هم مشکلات پیدا کیږي.
عمده هدف د خوست ولایتي ادارې سره مرسته کولو ترڅو د دوی هغه عایدات چې د هغه لوړ سي فرصتونه په ګوته سي ترڅو هغې نه سالمه استفاده وسي ستونزې ننګونې په ګوته سي.
دا سیمو ایزو او نورو مهمو نړیوالو پیښو په اړه هم رپورټونه اورئ. ازادي راډیو د سهار له بجو نه د ماخام تر بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نن چین ته ورسېد. د اجرایی ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې عبدالله به د غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د همکارۍ جدي غوښتنه وکړي. نور د قسیم سولمل په رپورټ کې اورو.
په سیمه کې امنیت، له تروریزم سره مبارزه او اقتصادي همکاري هغه برخه دي چې د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه کلنۍ ناسته کې به د غړو هیوادونو له خوا ورباندې خبري وسی. افغانستان چې په دغه سازمان کې د څارونکو رول لري هم دا ځل د نورو مسایلو ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یو اجنډا سره په دغه ناسته کې ګډون لري. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی عبدالله به د سهشنبې ورځې په غونډه کې ګډونوالو ته له تروریزم سره د لا جدي مبارزې او اقتصادي همکارۍ په باب خپلې غوښتنې مطرح کړي.
حکومت افغانستان و شخص رئیس اجرایی نشست
دیوی افغان حکومت او شخص اجرایی رئیس به په دې غونډه کې د حکومت رسمي لیدلوري مطرح کړي. لغړو هیوادونو بل تروریزم سره د مبارزې د سیمه د اقتصادي پرمختګ او سیمه ایزو همکاري په برخه کې لا جدي غوښتنه وکړي.
در همکاري های منطقي خود شو
د شغلی رحیمی په خبره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دغه سفر کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان له مشران سره هم دوړخیز ناستی ولري. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په شپه په همدې ناسته کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. دا د شنګهای د همکاري سازمان 14مه کلنۍ غونډه ده. د شنګهای د همکاري سازمان په 2001 میلادي کال کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون جوړ شو چې هدف یې د غړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، امنیتي کلتوري چارو کې همکاري کول دي. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او مغولستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. چین د شنګهای د همکاري سازمان یو له پیاوړو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یې ونډه په سیمه ایز امنیت او اقتصادي پرمختیا کې ګټوره بولي. دغه هیواد په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار وکړ او په دې برخه کې د همکاري ژمنه وکړه. چین همداراز افغانستان پر ستر کان مساینک باندې د پنګونې لپاره چمتو سوی دی. د چارو کارپو د پهنتون استاد عبدالله وحیدیار په دې باور دی چې که افغانستان وکړای سي د دغه سازمان د غړو خاصتا چین پنګونه په افغانستان کې را جلب کړي نو دا به دغه هیواد اقتصاد پر پښو دروي.
دا کانفرنس چې چین کې د تر ټولو مهم بود چې هغه اقتصادي بود ده د مونږ اجرایی رئیس کوي چې لته کانفرنس نه سم مدیریت سره د دوی جلب توجه کی او د دوی کومه برنامه یا پروژه چې دلته دي بل خصوص اقتصادي برنامه کې دوی سره همکاري وکي او د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی په سیمه کې د چین نفوذ ته په کتو وایي چې دا هیواد به د سولې او پخلاینې په بهیر کې هم له افغانستان سره ښه همکاري وکړی سي. د زیاتوي چې که افغان دولت ښه مدیریت رامنځته کړي نو کولی سي په یو وخت کې هم د ناټو او هم شنګهای په څیر سازمانونو همکاري را جلب کړي او د ملي ګټو لپاره ورڅخه استفاده وکړي.
و امریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په دې سازمان کې د افغانستان ګډون د افغانستان له اقتصاد سره مرسته کولی شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپل غوښتنو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د کړیو اقداماتو یو لیک ورکړی دی. په دغه سری لیک کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ ویل شوي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره باید له طالب پلو کسانو پاکه او افغان حکومت باید د افغانستان دننه د تحریک طالبان پاکستان پر ضد اقدامات وکړي. پاکستان ویلي که چیرې غوښتنې ونه منل شي د افغانستان او پاکستان اړیکې به خرابې او د سیمې د اتصال په اړه به د ولسمشر اشرف غني وړاندې زونه وړاندې شوی پروژې هم عملی نشي. دا چې د پاکستان عمده غوښتنې څه دي او افغان حکومت یې په ځواب کې څه وایي، په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د بیا ښه کېدو په اړه بیلابیل تحلیلونه موجود دي، پاکستان د دغو اړیکو د ښه کېدو لپاره افغان حکومت ته یو لړ غوښتنې په یو پټ لیک کې وړاندې کړې دي. دغه لیک چې د یوې موثق سرچینې لخوا ازادي راډیو ته رارسېدلی ښیي چې پاکستان په افغانستان کې د پاکستان ضد موجوده احساساتو اندېښمن کړی او له حکومت څخه یې په دې برخو کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. دغه سرچینې ویلي چې د پاکستان د غوښتنو او سپارښتنو دغه لیک د روان لمریز کال په سمبولې میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هغه مهال لزان سره راوړی و چې کابل د سیمایي همکارۍ په اړه د ریکا غونډې کوربه و. د پاکستان د دې پټ لیک غوښتنې او د شوو اقداماتو په اړه وضاحت په لاسو برخه کې دی چې پلان دی ډول دی. لومړی، تحریک طالبان پاکستان چې د پېښور د پاوز پر یو خوندې د حمله مسؤل و، په افغانستان کې آزاد تګ راتګ کوي او پټنځایونه جوړ کړی دي. افغان حکومت ته پکار ده چې د تحریک طالبان پاکستان او مولا فضل الله په وړاندې اقدامات وکړي او د ملي امنیت اداره له هغو کسانو پاک کړي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ او ساتنه کوي. دویم، پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد ښکارا اقدامات کړي، د هغوی د منجوړولو فابریکې لمنځه وړي او افغان طالبان هڅولي چې د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شي او د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان پر ضد تخریبي پلانونه جوړ نه کړي. دریم، پاکستان د افغان طالبانو له ځپلو وروسته دې ته چمتو دی چې د چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري وکړي. څلورم، د ته جدي اړتیا ده چې په افغانستان کې د پاکستان ضد کمپاین مخاوني ولشي، دا ځکه چې دا کار په پاکستان کې دننه د افغانستان ضد منفي احساسات راپاروي او موږ نه غواړو چې دا ادامه پیدا کړي. پنځم، پاکستان په دې اړه هم اندېښنه لري چې د افغانستان خاوره د هند له خوا د پاکستان ضد فعالیتونو لپاره کارول کیږي. افغان حکومت باید ګټور اقدامات وکړي څو د هند هغه حد څخه ودروي چې له افغانستان څخه د پاکستان په ضد کوي. شپږم، په افغانستان کې چې د پاکستان ضد کوم چاپیریال رامنځته شوی، په پاکستان کې د 3 میلیونه په شاوخوا کې افغان کډوال له خطر سره مخ کوي. حال دا چې پاکستان د افغانستان او افغان کډوالو ضد خبرو مخه تر اوسه نیولې ده. وام، یو نوی موضوع دا ده چې د افغانستان پر رسنوي کې د پښتونستان موضوع راپورته کیږي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ نړیوال سرحد ته د ډیورن کرښې نوم ورکول کیږي. دا کار د سرحد مدیریت له ستونزو سره مخ کوي او هغه فضا خرابوي چې باید جوړ شي. اتم، د پاکستان پر سرحد حمله هم د اندېښنې وړ دي او سرحد ته نږدې باید د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیول شي. نهم، د پاکستان د سوداګریزو توکو د تحریم غوښتنه به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیانمنه کړي او د افغانستان ترانزیت به له خطر سره مخ کړي. لسم، که په افغانستان کې د پاکستان پر ضد خبرې همداسې دوام پیدا کړي، د ولسمشر اشرف غنی هغه وړاندې شوی پروژې به عملی نشي چې د سیمې د اتصال او اقتصادي همکاریو په برخه کې دي. د پاکستان د دغو غوښتنو په اړه مو د افغانستان د ملي امنیت شورا نظر هم وپوښته. د دغه شورا مطبوعاتي مسؤلینو دغه موضوع رد کړه او نور جزئیات یې ور نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل له دندې استعفا وکړه او په خپل استعفا کې لیکلي چې کاري فضا پرې تنګه شوې وه. لومړی داسې ویل کېدل چې ښاغلی نبیل د پاکستان په اشاره استعفا ته اړ شوی، خو ولسمشر غنی د تېرې جمعې په ورځ دا ډول راپورونه په کلکه رد کړل.
هر څوک چې دا فکر لري چې د افغانستان ولسمشر یا د امنیت شورا یا هر غړی د دې دولت به یو چاته اجازه ورکړي چې ورته وایي چې یو غړی د امنیتي نهادو لري کې سل خلک امتفا رامده کړي.
اشرف غنی خبریالانو ته وویل چې په امنیتي ادارو کې بدلون یو طبیعي امر دی او دای په دې کار کې خپلواک عمل کوي. د ملي وحدت حکومت د کار په پیل کې ولسمشر اشرف غنی هم پاکستان ته یو اعتمادیز لیک لیږلی وو چې د حقانی شبکې د زپلو، د طالبانو د ټپیانو د درملنې د مخنیوي او د ماینونو د جوړولو د فابریکو له منځه وړل پکې شامل وو، خو تر اوسه حکومت نه دی ویلي چې پاکستان د غلیک ته جواب ورکړي او کنه. بل لورته تر اوسه پاکستانی چارواکو د دوی لخوا افغان حکومت د لیک درالګلو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
و امردل چې ازادي رادیو تر رسیدلې اسناد خې چې پاکستان افغان حکومت د خپل غوښتنو یو لیک سپارل دی. د ولسی جرګې دوهم مرسل نذیر احمد احمدزی وایي چې د پاکستان هغه غوښتنې چې په سری لیک کې افغان حکومت ته رالېږل شوي د ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې دي. ښاغلی احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه پاکستان د افغان حکومت غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او پاکستان په هغو ژمنو هم عمل نه دی کړی چې د افغانستان دښمن خپل دښمن ګڼلی دی. پاکستان په یو پټ لیک کې چې یوې سرچینې ازادي رادیو ته ورکړی له افغان حکومت څخه یو لړغښتنه کړې دي، خو د امنیت شوراوي چې داسې کوم لیک افغان حکومت ته نه دی سپارل شوی. اسد الله لودین په دې اړه له نذیر احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د دې غوښتنو په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
دا اعلان دوی کړی وو چې د اسلام آباد دښمن به د کابل دښمن وي، خو مونږ دا خبره په واقعیت کې ونه لیدله، ځکه چې د افغانستان دښمنان اوس هم په اسلام آباد کې یا په کراچۍ یا په صوبه سرحد کې ګرځي، خو دوی دښمن ورته ونه ویلې. هغوی ته لکه د دوست یا سوي لاس په توګه باندې هغه له اوسه پورې ساتلي دي. ډیورین مسله دا د یو فرد خبره نه ده، د دې صلاحیت نه رئیس جمهور لري نه هغه لري، دا د ولسونو د افغانستان د ولس مسله ده او په هېڅ صورت باندې دا صلاحیت هیڅوک نه لري چې دا خبره دوی سره ومني چې دا د ډیورین کرښه نه یادیږي.
دوی وایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دوی ویل چې په افغانستان کې کوم ذهنیت چې موجود ده د پاکستان پر ضد د دې مخه هم باید ونیول شي.
موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو، هند څخه هیڅ مملکت ته به موږ د اجازه ورنه کو چې د موږ خاوره د بل لمسایخ په ملک په خلاف باندې استعمال کړي. دا خبره زره دومه ځکه موږ چاته اجازه نه ورکړې، خو بهرحال که هغه اشتباهات یا دوی سره کوم شواهد دي هغه د دوستۍ په فضا کې بیا کېدلی شي چې دوی کره شواهد موږ ته وړاندې کړي، د هغه مخنیوی کوو. خو دا چې علني اوس موږ وینو د موږ دښمن هلته موجود ده، مهم خبر دا ده چې اول دوی باید دا له منځه یوسي تر څو پورې د موږ حالات نورمال شي. بعد له هغې نه په داسې بعضې مشوره خبرو باندې سره مشوره کولی شي.
دوی ویلي چې د افغانستان ملي امنیت اداره کې هم داسې کسان موجود دي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ او ساتنه کوي. دا خبرې څومره پر ځای ده او له حکومت نه په ورته وخت کې غوښتنه کړې چې د ملي امنیت اداره باید له داسې کسانو څخه خالي کړي؟
اول خو زه دا ردومه د ملي امنیت د ادارې صلاحیت هیچا سره نشته او نه دا صلاحیت مونږ چاته ورکوو، نه همسایه ته او نه په داخل کې دلته چې د بل چا په خبرو باندې مونږ خپل نهاد کې چینج راولو. دا بیخي غیر قانوني خبره ده. اول خو دا خبره باید دوی دا جرات ونه کړي چې داسې خبره وکړي. له ډیپلوماسۍ نه له اصولو نه خلاف خبرې دي او دوی باید دا رقم ته غوښتنې ونه کړي او نه به مونږ چاته اجازه ورکوو.
بله، او وروستۍ پوښتنه، احمدزی صاحب، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ د دغو غوښتنو په ځواب کې باید پاکستان ته څه ډول خبرګون وښيي؟
مونږ افغان حکومت همیشه ویلي دي چې مونږ له همسایګانو سره ښه دوستانه روابط غواړو، خو متقابل احترام په وجه باندې. نو احترام متقابل کېدلی شي. مونږ هم له همسایګانو نه دغه غواړو چې باید د مونږ سره په متقابل کې، لکه څنګه چې مونږ په بار بار سره ویلي دي چې مونږ خاوره به د بل چا یا د همسایه ملک لپاره نه استعمالیږي، دا د مونږ تعهد ده او انشاءالله تعالی عملي به ښیو. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوو چې د همسایه له خاورې نه د مونږ په مملکت کې دغه رقم ته غیر قانوني عمل وشي.
د هغه لیک پاړه چې ویل کیږي پاکستان د خپل پاکستان په کې خپل غوښتنې له افغان حکومت څخه کړې دي، د ولس جرګې د دوهم مرستیال نذیر احمدزی سرګندونې موارد دي. یادونه ورده چې د افغانستان د امنیت شورا دارت کړې ده چې ګواکې داسې کوم لیک افغان حکومت ته سپارل شوی دی. وران په دې خبري سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدنی ورکم. سورسپانی یو ریپورت وایي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتن لپاره په جګړه کې مرکزی رول تر سره کوي. د ملي فاکون وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دوړو هیوادونو ترمنځ رسمي پول نه ده او پر یاده مسله بحث کول یوازې د افغان ولس صلاحیت ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه یو ریپورت وایي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزی رول ترسره کوي، خو د هلمند ولایتي اداره وایي چې په دې اړه په رسمي ډول معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې برخه ولري. ریپورټونه وایي په دې وروستیو کې د هلمند زیاتې برخې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ورغلي. صالح محمد صالح په ریپورټ لري.
د هلمند ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو ستونزې له ولسمشر، وزیرانو شورا، امنیت شورا او نورو ادارو سره شریکې کړي څو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات وسي. د والی ویاند وی د بهرانیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل هم په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري ژمنه کړې ده. هومر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې والی په کابل کې له عالی رتبه چارواکو سره په کتنې کې هم د هلمند په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو د پیل غوښتنه کړې ده.
سفر کړی دی چې جمهور د نشتین او سره کتلی دي چې په هغو کې وزیران شورا کې هم مشکلات ورته وړاندې کړي دي او هم د ترڅنګ یې ملي امنیت په ملي شورا کې چې و رئیس جمهور خاص هدایتونه په ځینو برخو کې ورته کړي چې هلمند ته یې به خاصه توجه وړوي. د هلمند هغه سیمه چې مشکلات سره مخ دي او په ځای کې
یو غربی ډیپلومات نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي د امریکا ځنګړي ځواکونه په هلمند کې له څو اونیو راهیسې په جګړه کې ښکیل شوي دي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې رسمن د جنګي ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړ، دا په هلمند کې د امریکا زیات ځواکونه دي چې هلته په جګړه کې ښکیل شوي دي. مرجع د هلمند یوه ستراتیژیکه ولسوالي ګڼل سوې چې راپورونه وایي نږدې دی مرکز یې د دولت ضد وسلوالو لاس ته ورسي. د هلمند ولایتي شورا مشر حاجی محمد کریم اتل نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي دروانې میاشتې په لومړیو کې ناټو ځواکونو د مرجع او سنگین ولسوالیو دغه راز باباجي سیمې په ګډون د هلمند په څو ولسوالیو کې درنې هوایي حمله وکړې. دغه راز په نوزاد ولسوالۍ کې د ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 28 کسان چې وسلوالو طالبانو بندیان کړي وه او په هغو کې پولیس افسران سرتیری او ملکیان شامل و خوشې سول. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په رسمي ډول دا معلومات نه لري چې د امریکا ځانګړو ځواکونو یا هم ناټو دی په مرجع کې پوځي عملیات کړي وي.
مرجی ولسوالی کې موږ ته رسمي شی نه لرو چې په رسمي ډول باندې دوی موږ ته غشي وي چې مثال رسمن چې بهرني قواوې لکه هغه ځواکونه دي چې مرجی ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کومک کوي رسمي شی موږ ته دیدم په رسمي موږ ته شی نه دی راغلی. خو اوس فعلا د مرجی ولسوالی وضعیت تر ډېره بریده باندې ښه دی، هلته افغان قوتونه شته دي، نوي قوتونه شته دي. فعلا په مرجی ولسوالی کې وضعیت تر ډېره بریده تر کنټرول لاندې نیولی دی. د دې لپاره آمادګي لري چې تکثیري عملیات هلته شروع.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د هلمند زیات شمالي ولسوالي د وسلوالو په لاس کې دي. دولت یوازې پر کجکی او سنگین ولسوالیو کنټرول لري. وسلوالو طالبانو سشکل پر مساکله او نوزاد ولسوالیو والکټینګ کړه. خو شمالي ولسوالي باغران ترې ویل سیز زیات مده کیږي چې د طالبانو په لاس کې ده. تیر اونۍ د خانشین ولسوالي د سقوط خبر هم ورکړل سو. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان قواوو له دې ولسوالي تاکتیکي شاتک کړی دی.
د افغانستان د ملي وفاق ګوند وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ده او پر یاده مسله بحث کول یوازې د افغان ولس صلاحیت ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان غوښتي چې افغان حکومت د دې ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه وپیژني. تفصیل خان محمد سین څخه ورو.
په داسې حال کې چې د ډیورن کرخه تر اوسه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې ناحل شوې ستونزې په توګه پاتې ده، د افغانستان د ملي وفاق ګوند وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخه رسمي پوله نه ده او پر یاده مسأله بحث کول د افغان حکومت صلاحیت نه دی، بلکې د افغانستان د واحد ولس صلاحیت دی. د افغانستان د ملي وفاق د ګوند رئیس بسم الله شیخ د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل تر هغه چې افغانستان له روانو ستونزو خلاص نه وي په کار نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن پر کرخه بحث وشي.
خط دیورن مسئله ملی بسیار بزرگ است و ایره ما به باعث خط دیورن همیشه شناخته
ده. دیورن مسئله ستر ملی موضوع ده. موجه دی وکر شپ نوم پیژنو د ملی اولی حکومت د دې مسئله د پریکړې صلاحیت نه لري، دا د ملت صلاحیت دی. کله چې موږ یو سراسري حکومت امنیت او ښه اقتصاد ولرو بیا بور باندې بحث کولای سو. دا زموږ حق دی او په مناسب وخت کې به او غواړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر موجوده حکومت سربیره تیرو حکومتونو هم د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه منلې نه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله د پاکستان چارواکو غوښتې چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي، خو افغان چارواکو پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. دا اندېښنه په داسې حال کې راپورته شوې چې راپورونه وایي پاکستان یو ځل بیا تمه ښودلې چې د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه وپیژندل شي. ازادي راډیو ته ځینو پټو او موثقو منابعو ویلي چې پاکستان دا غوښتنه په یو لیک کې له افغان حکومت څخه کړې ده. د دې لیک یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. افغان کارپوهان وای په خاطر دی چې پاکستان جوړ شي د ډیورن کرخه د افغانستان او انګریزانو ترمنځ ایستل شوی نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خط دیوران چاهی تحت نفوذ انگلستان د مو وقت امپراتوری هندش از افغانستان جدا کرده. ای کدام خط سرحدی رسمی
د دیوران کرشی د هند امپراتوری پر محل د انگلیسانو د نفوذ ساحه له افغانستان څخه جلا کړي. دا د افغانستان او هند ترمنځ رسمی سرحدی پوله نه و. په داسې حال کې چې پاکستان له جوړ سوی هم نه و. دا د انگلیسانو او افغانانو ترمنځ د یو کرښې په توګه لاسلیک سوی.
سربیره پر افغان حکومت او کارپوهانو د افغانستان عام خلکو هم تل په ناستو او بحثونو کې د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په حیث نه ده منلې. د افغانستان د تاریخ له مخې د ډیورن کرخه په 1993 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د پولې په توګه نه بلکې د یوې کرخې په توګه تیره شوې ده.
تاسو زمون غږ ازادي راډیو اورئ. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز له عصمت سروان څخه اورو.
په ننګرهار کې د یوې کورنۍ اته غړي په بیرحمۍ وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکو نن وویل دا پیښه د دغه ولایت په بهسود ولسوالۍ کې شوې ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسېدلی دی. اجرایي رئیس به په دې غونډه کې له تروریزم سره پر جدي مبارزې خبرې وکوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې دوه غړي نیولي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شویو کسانو پلان درلود چې د جلال آباد ښار د روغتون په څلور لارې کې ماین ځای پر ځای کړي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د سپتمبر په میاشت کې دوشنبه ښار ته نږدې بلوا چې شل تنه پکې ووژل شول د تاجکستان د اسلامي احیا د منل شوي ګوند له لوري تمویل شوې وه. د ترکیه دولتي خبري اژانس نن دوشنبه وویل له هغو سلګونو تر پوځیانو څخه چې د عراق موصل ښار ته نږدې په یوه کمپ کې دیرول یو شمیر ووتل. په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتیجې ښیي چې افراطي شي اړخو په دغو انتخاباتو کې پرمختګ نه دی کړی. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون وویل چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب شوي دي. مصري چارواکي وایي چې دوی په اکتوبر میاشت کې د سینا په ټاپو وزمه کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه ابتدایي راپور بشپړ کړی او داسې کومه نښه یې ونه موندله چې الوتکه د بم د چاودنې په اثر لویدلې وي. او د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر اولاد زیمیر مکی د اروپایي اتحادیې او ناټو له چارواکو سره پر همکاري خبرې وکړې. دا د لویدیځ او بیلاروس ترمنځ د اړیکو د تولیدو وروستۍ نښه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا اجرایي ریاست چارواکي پروسیو کلون کله هیواد څخه د خلکو د تیختی او مهم لامل افراطیت غنی وای په کار د چي د وضعیت مخاوني ولشي. وړاندې په خبرونه کې دا هموري چې په بلخ کې د پوهنې ریاست چارواکي وای چې سلګونه ځوانان به د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو انسټیټیوټونو ته جذب کړي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وریده. افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي په وروستیو کلونو کې له هیواد څخه د خلکو د دیښتې او مهم لامل افراطیت غنی وایي چې په کار د دې وضعیت مخاوني ول شي. د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق دغه څرګندونه د دوشنبه پورس په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوی غونډه کې وکړي. اجمل تورمان د غونډې ته ورغلی او پاډه ریپورت برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې سکل کډوالي په یوې نړیوالې ستونزې بدله شوې، د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي وایي افغانان له دې امله له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي چې افراطیت او ترهګرۍ کورونه وروران کړي دي. د اجرایي ریاست دوهم رسچال حاجی محمد محقق چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې ځینو کډیو په لویو پانګونو سره افغانستان له دغه حالت سره مخ کړی دی.
پدیدې مهاجرت کې ګسترده شوه است. یک دلیل دیګی شیسته
کې د مهاجرت پدیده چې پراخسوې ده. دلیل دا دی چې ځین اړخونه داسې احساس کړي چې د سیمه هیوادونو شنه نظامونه نه لري، باید دغه نظامونه بدلون ومومي ترڅو یو ورځ وویني. فکر کوم چې عمیق او پراخ د حالتونو په لوی پانګو سره تر سره سوي دي. یو مرغۍ هم چې کور وران کړي مجبور ده چې بل ځای ولاړ سي. خلک په داوطلبانه ډول اروپا ته نه ځي. رښتیا دا ده چې کورونه وران سوي، افراطیت راغلی او ری ورته کړی دی.
افراطیت آمدن اینجا آتش کشانده.
خغلی محقق وویل په کار ده چې دغه وضعیت د مخنیوي په هدف هغوی چې د افراطیت او ترهګرۍ زیږنده دي لاس په کار شي. خو خغلی محقق د ترهګرو په ملاتړ د کوم خاص هیواد نوم وانه خیست. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په روان زیږدیز کال کې 1,46,000 څخه زیات افغانان له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي، چې ویل کېږي ډیری ځوانان او له هیواد څخه د تیښتې وجه یې هم بیکاري او د امنیت نشتون دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځوانانو د پیاوړي کولو او پرمختګ د ټولنې او د مشارکت او عدالت مؤسسې لخوا په یوې نوې راغلې څېړنه کې ویل شوي چې په ځوانانو کې هم د هلکانو په پرتله اروپایي هیوادونو ته د نجونو د تیښتې موارد ډیر دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت تر ډیره اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ مخه نیولې او هڅه یې کړې چې بهرنیو هیوادونو کې هم د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي افغان ځوانانو ته په خطاب کې وویل چې له خپل هیواد څخه تیښته ونه کړي. ښاغلی کرزي ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د پرله پسې هڅو او یووالي په نتیجه کې به هیواد امن شي.
با ترک وطنتان به منزل مقصود نمیرسید.
د خپل هیواد په پرشودلو سره خپل منزل ته نه رسیږي، بلکې په خپل خاوره کې په هڅو سره هر مقصد چې زړه مو وي هغه ته رسیږي. که څه هم د پیسېدارۍ مرام وي، د ژوند په نورو برخو پرمختګ او یا هم امنیت وي، زموږ په خاوره کې امنیت به زموږ د هڅو، اتفاق او یووالي په ترڅ کې راځي او په اطمینان سره چې دا ارمان مو پوره کیږي.
هرومرو بدون شک په اطمینان برآورده میشي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو افغان کډوالو په اړه هم وایي چې د ځمکو د ویش لړۍ ورته روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستانه شوي په زرګونه دغه کډوال له بېلابېلو ستونزو سره ټکوي. وایي چې حکومت له دوی سره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په بلخ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سلګونه ځوانان به د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو انسټیټیوټونو ته جذب شي. د بلخ د پوهنې ریاست د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو د څانګې مشر لاجمیر افغانزی د یو خبري ناستې په ترڅ کې رسنیو ته وویل چې د 1995 لمریز کال له پیل سره سم به څه باندې 4000 ځوانان د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو ته داخل شي. مجیب الرحمن حبیبزی په لمزار شریف رپورټ لري.
په بلخ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې څه باندې 4000 تنه ځوانان به د بلخ ولایت تخنیکي او مسلکي تعلیماتو انسټیټیوټونو ته جذب شي. د بلخ د پوهنې ریاست د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو د څانګې مشر لاجمیر افغانزی وایي چې د 1995 کال له پیل سره سم به څه باندې 4000 ځوانان د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو ته جذب شي. ښاغلی لاجمیر یې په اړه زیاته کړه.
ما انشاءالله در هر انستیتوت ظرفیت 2000 تن از محصلین داریم.
در مسلکی و تخنیکی زده کنید انستیتوتونو تا با کسان دیر شمیر جذب شید. در کسان به در ویترینری زراعت و انجنیری برخو تا جذب شید. در ویترینری پا برخه که هم 2000 تن در زراعت و انجنیری پا برخه 2000 تن جذب شید.
زیاد جوان ها را اینجا خواد جذب کده.
خاغلی افغانزی زیاته کړه چې د جرمنی هیواد په مرسته د پوهنې وزارت د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د تخنیکی او مسلکي زده کړو درې انسټیټیوټونو ته ودانۍ په مجهز ډول جوړې کړې دي چې د 1995 کال په سر به سم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. دغه په خبره چې د مسلکي زده کړو د انسټیټیوټونه د سیمې په کچه له مجهزو تدریسي امکاناتو څخه برخمن دي چې پکې محصلینو ته 6 سالونه په عملي ډول زده کړې ورکول کیږي. په عین وخت کې بیا د پوهنې وزارت مرستیال پوهان رحیل فرمولی وایي چې د پوهنې وزارت په هڅه کې دی ترڅو په نامنو سیمو کې تړل شوي ښوونځي بیا پرانیزي. هغه په مزار شریف کې د یوه خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په هڅه کې دي ترڅو هم مهاله په هیواد کې دننه د دیني زده کړو مراکزو ته هم وده ورکړي.
خوشبختانه رهبری وزارت محترم معرف افغانستان
افغان دولت او خاصتاً د پوهنې وزارت هڅه کوي ترڅو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو زمینه حواله کړي، ماشومان ښوونځیو ته لاړ شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د شمالزون په نامنو سیمو کې به تړل شوي ښوونځي بیا به د زده کوونکو پر مخ پرانیزي، چې په سلګونه ښوونځي د هیواد په مختلفو سیمو کې د نامنیو له امله تړلي پاتې دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
په خوست کې د عایداتي ادارو چارواکي وایي کچېرې امنیتي ادارې د دې ولایت په سرحدي سیمو خوست ته په غځېدلو فرعي لارو کې د عوایدو د تیښتې مخه ونیسي او په داخل کې هم ملکي او پوځي ادارې خپلې قانوني مالیې د حکومت حساب ته وسپاري، د خوست عواید به د اوس په پرتله څو برابره زیات شي. نجیب الله الخیل په رپورټ لري.
د خوست د یو شمېر حکومتي ادارو مسؤلین وایي کچېرې په یاد ولایت کې ټولې ملکي او پوځي ادارې خپلې مالیې په سم ډول وسپاري او په سرحدونو کې هم د امنیتي منصوبینو لخوا د عوایدو د فرار مخه ونیول شي، نو حکومتي عواید به څو برابره ډېر شي. دوی زیاتوي چې یو شمېر سوداګري شرکتونه هم پرته له دې چې قانوني جواز ولري خپل کاروبار پر مخ بیایي، چې له دې کبله هم د حکومت د پام وړ عواید ضایع کیږي. یاد څرګندونې د اقتصادي حکومتوالۍ د پیاوړتیا د غونډه په څنډه کې چې په خوست کې د یوناما یا ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د دفتر په مالي او تخنیکي همکاري جوړه شوې وه، یو شمېر حکومتي مسؤلینو آزادۍ راډیو ته وکړې. د ګردیز د یوناما دفتر د رسنیو د برخې مشر دلاور خان دلاور د اقتصادي حکومتوالۍ د پیاوړتیا د غونډې مهمې موخې داسې خوده.
عمده هدف د خوست ولایتي ادارې سره مرسته کول ترڅو د دوی اغه عایدات چې دغه لوړ سي فرصتونه په ګوته سي، ترڅو اغه نه سالم استفاده او سیستم زنګونې په ګوته سي، اغه ته حل لارې چارې ولټول سي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د حکومتي عوایدو فرار د عوایدو د کمیدو په مهمو لاملونو کې راځي. د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شوایی چې په ځینو سرحدي سیمو کې د بشپړ دولتي حاکمیت نشتون او د ګڼو فرعي لارو موجودیت د دې لامل شوی چې سوداګر په قاچاقي لارو خپل یو اندازه مالونه په پیل کې اطرافي او کلیوالي سیمو ته داخل کړي او وروسته په وړو ګاډو کې له محصول پرته خوست ښار ته ولېږدوي.
امنیتي ارګانونه باید د اړونده عایداتي اداراتو سره کامل همکاري وکي، پوره همکاري وکي او د دوی په همکاري سره کیدای شي چې موږ د عوایدو د فرار نه کامل مخنیوي وکړو.
د حکومت د عوایدو یو برخه د خوروالۍ په ګډون د ځینو نورو حکومتي ادارو د مالیاتو او عوایدو له لارې لاسته راځي. د مستوفیت شرکتونو د برخې مسؤل نور محمد وایي چې په خوست کې شمېر نړیوال ډونران او حتی امنیتي ادارې نه یوازې د خپلو پلي کېدونکو پروژو او قراردادونو مالیات نه سپاري، بلکې په اړه یې مستوفیت ته هم معلومات نه ورکوي.
بعض داسې ادارې دي لکه د USID کوربز او ملي وردو د سرحدي پولیسو د ګډه هم هنګا یونیسیار د ماجرینو او ریاست موږ اسلامونه ورکو خو تر اوسه پر موږ تکوم هغه اسلام کینه لیکه چې موږ دا پروژې لرو. اې د په وجه ډېر په غچ دي د مليات دو دغه په وجه زایکیږي سره غټ پروژې ولې په مليونه ډالر پروژې دي دغه یو په دو چند یو بدر چند سپکی.
بل لوري ته خو سوري حکم خان حبيبي وایي چې د عواید پر راټولولو کې له پخوانه ځینې ستونزې شته. خود دوی ادارې کلک تصمیم نیولای چې د عواید د فرار مخه بنیسی او هغه کسان به تر قانونی پختنو لاندې راولي چې حکومت خپل باقیداری نه دی سپارلی.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام ترو بچو پورې په اف ام سل اشاری 15 صفه او منځنۍ صفه 1206 نوې خبريږي. په همدې صفو بیا د مخام لوونه د سهار ترو پورې د امریکا غک آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. په کابل کې یو ډله سوانانو د روشنګری په نوم د علمی بحثونو یو لړۍ پیل کړې ده. دغه پروګرام له دریو کلونو راهیسې روان دی چې د کابل ترڅنګ په پکتیا، هلمند، کندهار او غزنی کې هم پیل شوی دی. د دې پروګرام په مرسته پر ټولنیزو، علمی، کلتوري او نورو مسایلو لکچرونه وړاندې کیږي. وروسته برخواله ډېرې ځوانان دي او پر وړاندې شوی موضوع بحث او کره کتنه کوي. د دې پروګرام له تنظیمونکي محمد یار یار څخه سالی محمد سالی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه بحثونه او لکچرونه دقیقا د چا لخوا چا ته وړاندې کیږي.
ځوان افغان نسل ته وړاندې کیږي او تاسو معلومه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې دغه د فکری ودې یا د فکری تولید لپاره زمینه نشته او په هغه تحصیلي او تعلیمي چوکاټونو کې له بده مرغه چې زموږ د نصاب داسې جوړ دی چې فکری فعالیت لپاره کومه هڅونه نشته او له بده مرغه زیاتره وخت زموږ د تحصیلي چوکاټونو څخه د افراطیت بوی راوځي، د افراطیت خبرونه راوځي. نو د دې لپاره چې زموږ ځوان نسل ذهني روشانه ستوي وي او دغه تړلي یا بندي ټولنې څخه د پرانیستي ټولنې په خوا باندې ګام اخیستې سوي د فکری ولید زمينه برابر سوي نو دغه د پاره د روشنګري پروګرام جوړیږي او پدې کې د مختلفو موضوعاتو د پاره د استادان راغوستل کیږي هغوی بیا پر مختلفو موضوعاتو باندې لیکچرونه ورکوي د لیکچرونو وروسته بیا آزاد بحث کیږي نقد کیږي او نظریات سره تبادله کیږي
په داسې یو محافظه کار ټولنې کې لکه افغانستان چې تاسو دغه د فکری ودې د پاره کار کوي څه سیاستونه نشول کیږي کله نه کله ستاسو دغه هڅو په وړاندې
په دغه ډیره طبیعي خبره دا کله چې په یو ورصفات ټولنه کې په یو تړلې ټولنه کې د روشن فکری خبره کیږي نه خبره کیږي او پر زړو دودونو باندې پر زړو عقایدو پر زړو افکارو باندې نقد کیږي د هغو د تغییر هڅه کیږي او نوي افکار رامنځته کیږي او د فکری ازادي یو حرکت کیږي نو طبیعي خبره ده چې دا په شخص کې وسله سلاح سلامونه لري اما عکس العملونه ته ځکه باید سړی یو خطا نسي یا هغه باید امادګي ولری د منلو چې بیل جې څخه سړی دغه توستم او دغه بحران څخه راوتل نشي یو سلسله غوښنه به سړی ومني د نړۍ ستونه واخ ځکه چې سیوا سانه مخونو نشي کېدلای بیل جې څخه چې هیڅ غوښونه مني هیڅ څه عمل نه یي
ګن علمی کادرونه د افغانستان په بهرنوي هیوادونو کې هم استاد ځینې په مهمو پانتونونو کې استادان دي او یا هم په مهمو ادارو کې کارونه کوي تاسو له دغه استادانو څخه هم کله ناکله ځینې لیکچرونه اخلي ځکه چې اوس خو ټکنالوژي هم په افغانستان کې ډېره وده کړې ده او دغه ارتباطات ډېر اسانه سي ویلي
د نوې ټکنالوژي په مټ باندې متروسه پرې دا کار نه دی کړی اما دغه کادرونه ساس خبره ډېره دقیقه ده کله چې افغانستان ته راځي مستقیما موږ دې دا وته وو او دوی څنګه هله کوي چې هغه مسایل باندې معرفت لیکچرونه وړاندې کړي چې هغه د یوې روشانه ټولنې اړتیا ورته او خاصتا موږ د ټولنې ضرورت وي چې قرباني پوسی چې د تمدونو د پرمختګ او د فکری روشانتیا ته هغه رام زوراز باندې مفوکې نو کله چې د افغانستان تر ازي بیا موږ د دې ستدې دا وته وره غواړي او د لیکچرونو ورکی او د غوښتنې استفاده کوو
دقیقا پر کوم موضوعاتو تاسو لیکچر وړاندې کوي او بحث ور باندې کوي
هغه موضوعات چې هغه د فکری ودی که هغه لرلای سي فرهنګي مسایل کې سياسي اقتصادي ټولنيزم مسایل کې دا تر ټولنيزم مسایل کې لیکچرونه وړاندې کیږي ځکه چې تاسو معلومه ده د ټولنيز ژوند دا ډول دي چې هغه مرتبط د عامه شعور یو تصویر دا دی چې مثلا په زموږ فولکلور کې چې وایي څه دي کوچ پلارونه څه دي کول دا معنی دا ده چې زموږ ټولنه په فکری لحاظ ثبات په حالت کې ده بدلون ته آمادګي ډېر نه لري دي زیاتره په دې باندې ډېر خوشاله چې په تاریخ کې ژوند وکړي
څومره مخ کې په ملي ټلویزیون کې هم دغه سي د علمي باسنو یو لړۍ شروع شوی و خو ورسته د دې لړۍ درک ونه لګیدې تاسو څومره ډاډ لري چې تاسو دغه حادثه به دوامدار وي او زیات وخت به دوام کوي
دا ډیره مهمه خبره ده د هر پروګرام چې راشلوتیږي په افغانستان کې هغه ورسره هم د تشويش په اثر چې دا به څومره دوام پیدا کوي موږ خو ځکه د روشنګري پر دوام باندې باور لرو چې دا خپل د ځوانانو د خاصه د پروګرام مستوی دی او دا دریم کال دی چې روان دی د کابل څخه یو مثلا پکتیا او هلمند او کندهار ته هم ترخته ودی او حتی کېږي چې د افغانستان ټول ولایتونو ټول سیمو ته خصوصي او د خبرېدو په حال کې دی په غزنی کې هم ځوانانو ورته پروګرامونه شروع کړي دي کله چې پروګرام مسؤلیت دولت پر غاړه وي او د ولسی علاقه منجی موجوده وي د خلکو علاقه منجی موجوده وي د کوم پروژې باندې ونلري پرپوزلی باندې ونلري هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولای شي تاسو دا تشویش پر ځای دي ځکه افغانستان کې هله به مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې و کله چې به فاندو پروژه موجوده و پروګرام به مخه تکلی چې هغه به قطس وله نو پروګرام به هم لمنځ سره ولاړی کنه پروګرامونه به ډېر شش پروګرامونه مته کې د پښین وانونو باندې
هغه ځوانان چې په اول ورځ دغه باسونه ته راغلی و او سم تر اوسه پورې دغه باسونه ته ادامه ورکوي تاسو څه بدلون په دوی کې ویني د دوی په فکری باندې کې د دوی په فکری وده کې څه تغییر ګوري تر اوسه پورې
ډېر مهم نقطه ده کاملا مؤثر تمام شوی دا پروگرام او د بحث کولو حوصله دې اسوي د نقد کولو جرأت دې سعودي د نقد او ردولو د نقد کولو احساس دې سعودي د مجر جدل چې اول وخت کې یو سلسله مسائل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسائل و اما چون زموږ په که موږ چې موږ د مصطفی تعلیمي او تحصیلي چوکاتو کې د مسائل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کیږي یا زموږ د کریکولمونه یعنی صاحب د تعلیم او تحصیل داسې جوړ شوی دی چې په هغه کې استاد چې ته وایي هغه به د کاڼي کرښه یې شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري. نو د دغه یو فرهنګ ته تحصیل لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو دپاره یو ډول نابلده خبره وه. قرار قرار دغه جرات دوی ته ورکول شوې دا جرات پیدا کړي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سنا واورو. طبیعي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي، مختلف نظریات باندې کېږي، د مختلفو نظریاتو د اوریدلو حوصله باید موجوده وي. نو اوس چې موږ ګورو د درو کال په جریان کې نه یوازې په کابل کې چې دا پروګرام روان دی، د حوصلې یا د نقد کولو د خبرې اوریدلو د بحث کولو فرهنګ د ترویج دپاره یو سیمینار رامنځته شوی دی، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه درته وکړله په ولایاتو کې هم محسوس شوي دي او ولایاتو ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
په کابل کې یو ډله ځوانانو د روشنګرۍ په نوم د علمي بحثونو یو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مو د دې پروګرام له یو تنظیمونکي محمد یار یار څخه څرګندونه واورېده. د روان خبری سات پر اتون کې برخه کې د نړۍ او د سیمې د روسي تحولاتو په اړه ریپورټونه لرو. دا هم اوري چې په مصر کې چارواکي وایي د لویدلې روسي الوتکې د نسلیدو په اړه څېړنو ښودلې ده چې په الوتکه کې کومه چاودنه نه ده شوې. او د فرانسې د سیمه ییزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټونکی نه ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. مصري چارواکي وایي د هغې لویدلې روسۍ الوتکې د نسکورېدو په اړه د څېړنو لومړنی رپورټ چمتو کړی چې یو نیمه میاشت مخکې د سینا په ټاپو وزمکې ولوېده او داسې کومه نښې نښانې نه ده موندلې چې بمي چاودنه دي د دې الوتکې د سقوط سبب شوې وي. خو لویدیځو او روسي چارواکو ویلي د الوتکه په دننه د ځای پر ځای شوي بم د چاودنې له امله نسکوره شوه. اجمل ان پی رپورټ لري.
د اکتوبر په 1 نیټه د روسیې د متروجیت د هوایي شرکت یو A320 ډول ایربس الوتکه په داسې حال کې چې له الوتنې دروښ دقیقې تیر شوې د مصر د سینا په ټاپو وزمکې نسکوره شوه او په کې سپاره 240 کسان ووژل شول. د روسیې الوتکه د مصر له تفریح ښار شرم الشیخ څخه د روسیې سان پیټرسبورګ ته الوته. د مصر د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي په سینا ټاپو وزمکې د لویدلې روسیې الوتکې د نسکورېدو د علت د څېړنې په اړه خپل لومړنی رپورټ بشپړ کړی. دوی وایي په څېړنو کې د کومې بومي چاودنې نښې نښانې نه دي موندلې چې دا جیټ الوتکه دې نسکوره کړې وي. سره له دې چې تر دې مخکې د مصر د څېړونکو هیئت یو غړي ویلي و د الوتکې د تور باکس او پاغې کې د سب شو غږونو څېړنې ښیي چې د الوتکه د یوې بومي چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې ده. وس مصری چارواکی وای تر اوسه هم په الوتکه کې د تروریستي فعالیت نخې نخانې نه دي موندلې. خو روسیا او لویدیځو چارواکو بیا ویلي د الوتکه د نن ایو بمی چاودنه د دې سبب شو چې د الوتکه نسکوره شي. همدارنګه د داعش سره وی تړلې وسلوالې ډلې چې د سینا په ټاپو وزمکه د مصر له حکومت سره جنگيږي ادعا کړې ده چې دوی د روسیا الوتکه نسکوره کړې. د اسلامي دولت وسلوالو د دبیق پنوم په خپلې و مجله کې چې په انګلیسي ژبه خبروي د یو عکس په خبرولو ادعا کړی چې د روسي الوتکې د هغه بم په وسیله نسکوره کړ چې د څخاک په یو کوټ کې ځای پر ځای کړی وو. د روسي د فدرالي امنیت د اداري رئیس الکساندر بورتنیکوف وایي د دې مسافرونکو الوتکې د نسکوري دوه پاړه د دوی څېړنې خي چې د هغه بم چاودنې لکبل نسکوره شوی چې د یو کیلو ډینامیټو په برابر چاودیدون کې مواد پکې کارول شوی وو. د دې الوتکې لنسکوري دوه سوره زی ورسته د نومبر په شپږمه روسي اعلان وکړ چې مصر تخپل ټول الوتنې زندوي او لګ تر لګ شپږو اروپایي هوادونو هم خپل اتباعو ته ویل چې مصر ته د سفر کولو ډډه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا یو رپورت لمخې د شرم الشیخ په هوایي دګر کې امنیتي چارواکو له مدور رئیس د غلطه دشتو امنیتي تدابیر او امنیتي تجهیزاتو نه شکایت درلود.
د فرانسې د سیمه ایزو انتخاباتو په اړه وړاندوینې ښیي چې د ښي اړخې ملي جبهې ګوند په دې انتخاباتو کې هسې چې تمه کېده ګټونکی نه ده. په داسې حال کې چې ګټوالو کډوالو د بحران د زیاتېدو د تېرې میاشتې د پاریس له بریدون وروسته ډېرو اټکل کاو چې دا ګوند به ډېر رای ترلاسه کړي، خو اوس داسې څرګندېږي چې نور ګوندونه ترې مخکې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ مهمې برخې له اجمل ان څخه اورو.
یوه اونۍ مخکې د انتخاباتو په لومړي دور کې د فرانسې د ملي جبهې چې یو ښي اړخی ګوند دی مشر مارین لیپن او متحدین یې د فرانسې په 1400 رامنځته شو انتخاباتي حوزو کې په نیمو کې مخکښ وو. خو د فرانسې د انتخاباتو د سارنې د ځینو لویو ادارو اټکل ښیي چې دې ګوند پرونی انتخاباتو کې په دې ټولو سیمو کې انتخابات بایللي. په دې کې خپل لیپین او د دې مشهور خورزی هم انتخابات بایللي دي. خو مارین لیپین وایي دا به مبارزې ته دوام ورکړي او د خپل ګوند لپاره د ملاتړ راټولولو په هدف به په راتلونکو اونیو کې په ټولو فرانسې کې لاریونونه وکړي څو خلک ورسره یوځای شي. هغې په شمالي ښار هینن بیومیون کې د خپلې رایې له ورکولو وروسته خبریالانو ته وویل
considère que les jours d'élection il faut laisser les électeurs voter.
Le penwayez pa de bawrem che da intikhabat poras pa de rai warkun ki pri khodal shi che rai warkr. Zaba hech kat khala wrand wayna wanakram zay wazida hila kom che fransawian ba ijaza war nakli che dui hila tre da ga prakh campaign patras ke khala kle shi che da socialistan aw muhafiza karan lokwa pa ti ru so razuki washu. Da campaign la tawhin tor pore kawne aw da zehnun da katwad wolo campaign.
Développé par l'UMPS dans les derniers jours.
Kapwan wayda de matela da socialist kun ha ga taktiki pri khlawa che د فرانسې په شمال او جنوب ختیځ کې انتخاباتو څخه وته لو خپل ملاتړو ته ویل د مرکزی خي اړخ محافظه کارو کاندیدانو ته د رای ورکړي څو د افراطی خي اړخو د بریالیتوب مخه ونیسي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز خبرداري ورکړ چې افراطی خي اړخي لا هم خطرناک دي او خلکو یو غوښتل چې د سختریزو په وړاندې یو ځای شي. والز ویل د حقیقت په شیبو کې فرانسې تل خپل رښتینو ارزښتونو ته پناه وړي ده. د فرانسې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د رایو د وی برخې نتایج خي چې د پوخانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی په مشرۍ محافظه‌کار جمهوریت غوښتونکو ګوند په شپږو انتخاباتي حوزو کې مخکې دی او سوسیالیستان بیا په پنځو نورو انتخاباتي حوزو کې مخکښ دي. دا نتایج په هر سیمه کې د غشمیر شورا یو پر بنسټ دي چې په سلو کې دا بیا او په سلو کې د سلو ترمن شمیرل شي. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ ناوخته به د انتخاباتو وروستي نتایج په ډاګه شي.
پاروان خبری سات کې مو دغه مهم ریپورتونه واوریدل. د حکومت اجرایی رئیس عبد الله عبد الله د شنګهای د سازمان د همکارۍ په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدل او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه غونډه د افغانستان د اقتصاد او پرمختګ لپاره خورا مهمه ده. ازادي راډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې پاکستان افغان حکومت ته د خپلو غوښتنو او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د کړیو اقداماتو یو لیک ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیت شورا وایي چې داسې کوم لیک نه دی سپارل شوی. د نیویارک ټایمز رپورټ ورسپان یو رپورټ وایي د امریکا ځنګړي ځواکونه د هلمند د کلیدي سیمو د ساتنې لپاره په جګړه کې په پټه مرکزی رول ترسره کوي. د هلمند چارواکي بیا وایي چې دوی په رسمي ډول له داسې کوم عملیاتو خبر نه دي چې امریکایان پکې مهم رول ترسره کړي. او د ملي وفاق ګوند وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي پوله نه ده او پر یاده مسأله بحث کول یوازې د ولسونو صلاحیت دی. Yeah.
ته یا کزار شکنه آی زبته پاته یا کزار شکنه